ساعت لس بجې شپې درنو اوریدونکو یو ځل بیا سه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د راپورونو تر څنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سره ټکی د ناټو چارواکي وی افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم پر ضد مبارزه کې بي سارې لاسراوړنې لري. وسلوالو طالبانو د نورستان د دوه بلوسوالۍ په مرکز ته هجومي بریدونه پیل کړي دي، او د روسیې ولسمشر با د آسیا پاسیفیک غونډې په څنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. دا هم بشپړ خبر نه. د ناټو سازمان د سرمنشي مرستیال پاتریک ټرینر ویلی د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې بې ساري دي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماخام په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي ټرینر دا خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم حضور درلود، او دواړو لورو په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې امنیتي وضعیت له تروریزم سره په مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د ناټو د سرمنشي مرستیال ښاغلي پاتریک ډاډ ورکړی چې د ناټو سازمان به د تیر په څیر له افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ وي. وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت په دوه بلوسوالۍ تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیره شپه د دوه بلوسوالۍ پر مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دوام لري. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونه سخت مقاومت کوي او ټولې مرکزي سیمې د دوی په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزه ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیز کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والی وایند ویل په افغانستان کې د اسلامي دولت مشر ملا بزرگ د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په دغه ولایت کې له نورو داعشیانو سره ووژل شو. اته الله خوګیانی ویل چې د داعش پر مشر د کوټولو سوالۍ په لغړجوي سیمه کې برید وشو چې په ترڅ کې د دې ډلې وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد ویجاړ شول. د افغانستان دفاع وزارت هم د ملا بزرگ وژل کېده تایید کړی ده. وروستی کورنۍ خبر په یو افغان مدني فعال میرویس عمرخیل باندې پرون ماخام په کابل ښار کې حمله شوې او ټپي شوی دی. د میرویس عمرخیل لنډې خبرې له روغتونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې او ویلي دي چې بیا به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
مننه دوستانو کورو مدان، خدای په قسم سره خیمه، خدای مرګ او ژوند د خدای په لاس کې ده، د بنده په لاس کې نه ده. کورو مدان زموږ مبارزه دوام لري او د خپل هیواد د خپل خلکو لپاره به کار کوو.
د میرویس عمرخیل ځینو نیکتو ملګرو په ټولنیزو رسنیو کې له هغې ډلې فیسبوک کې ویلي چې په هغه باندې د بې غږه تومانچې ډزې شوې دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د عمرخیل د قضیې په اړه به ژر څېړنه کیږي او د پیښې له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. میرویس عمرخیل له څو کلونو راهیسې په بېلابېلو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بوخت دی، او څو وارې د افغان ځواکونو په ملاتړ او نورو ټولنیزو مسایلو لاریونونه او غونډې هم جوړې کړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د آسیا پاسیفیک غونډې په څنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. پوتین به په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون د پیرو پلازمېنې لیمې ته رسېدلی دی. تر اوسه پورې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پوتین د غونډې خبره نه ده شوې، خو کرملین ویلي چې کېدای شي دواړه مشران سره وګوري. زرګونه کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د دې لایحې له مخې کوم کسان چې د کم عمر نجونو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوي وي، که چیرته ورسره واده وکړي پرې صادر شوي حکمونه ترې لرې کیږي. لږ تر لږه 3000 کسانو پرون په دې مظاهره کې برخه اخیستې وه. دا مظاهره وروسته له هغې وشوه چې واکمن ګوند په پارلمان کې یاده لایحه چې تېر ډسمبر تصویب شوې وه د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندې کړه. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په لندن کې دی ویي لږ تر لږه 20 کسان د حکومت د هوایي حملو او توپخانو ډزو له امله په حلب ښار کې وژل شوي دي. دوی وایي دا حملې په هغو سیمو کې شوي چې د حکومت د مخالفینو لخوا کنټرولېږي. دوه ورځې وړاندې د سوریې دولتي ځواکونو په ډزو کې د حلب ښار په ختیځ کې یو روغتون په نخښه شو چې پکې دوه ناروغان و وژل شول. دا روغتون اوس تړلی دی. د 2012 کال نیمایي راهیسې حالاب ښار په دوو برخو ویشل شوی دی. لویدیځه برخه یې د حکومتي ځواکونو په لاس کې ده او ختیځه یې د مخالفینو لخوا اداره کیږي. د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه باندې 2.5 لک کسان محاصره دي. عراقی پوځیان د موسل ښار د بیانیولو د عملیاتو په جریان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. عراقی پوځیان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي ملاتړ برخمن دي او هڅه کوي چې د موسل ښار په لوري مخ ته ولاړ شي. د عراق د خاصو ځواکونو یو قمندان جنرال سمی اردی پرون ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پوځیان په سنایپرو، راکټونو او هوانونو باندې په عراقي پوځیانو حمله کوي. اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 کال کې د عراق دویم لوی ښار موسل ونیو. ملګري ملتونه وایي د موسل ښار د بیانیولو د عملیاتو له پیل یعنی له اکتوبر میاشتې راهیسې څه باندې 5500 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. روسي خبر د ایران د تیلو وزیر بیژن سنگینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه به د روانه میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. د تولید پر کمولو د موافقې لپاره د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپک غونډه د روان نومبر په 13 نیټه په ویانا کې جوړیږي. زنګینه د اوپک د 14 غړو هیوادونو له مشر سانسوی بارکیندو سره پرون له کتنې وروسته وویل ډیر احتمال شته چې د اوپک د تیلو او انرژي وزیران د نومبر په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. زنګینه وویل په دې برخه کې موافقه کېدای شي چې د تیلو د هر بیرل بیا له 1500 تر $2 تل وړ کړي. د جمعې تر ورځې پورې په نړیوالو بازارونو کې د هر بیرل اومه تیلو بیا $6.50 او $0.20 وه. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.89 دوام کوي. په همدغه څپو ته ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ. شئ د رواني خبرونه په دوام کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د یو شمېر افغانانو د هستوګنې د مودې د اوږدولو لپاره پاکستان ته وړاندیزونه کړي دي.
هغه افغانان چې دلته جایدادونه لري، هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي یو.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره هلکان لیدل کیږي. قبایلي مشران وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره به د ویزې اخیستلو په اړه د پاکستان امر ونه مني.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کاوه دغه څه به کاوه.
افغان پاک پولیسي تړون د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د ولسونو د نږدې کولو لپاره یو شمېر جرګې او غونډې جوړوي. د سوداګرو ښځو مشکلات هم څېړو او په اونیزو پروګرامونو کې د میرمنو ځانګړې لړۍ او ژوند په شیبو کې دراوړو. په دې خبرونه کې د کابل نننۍ ورسپانو ته هم ورسته کتنه کوو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې د خاصو شرایطو لرونکو افغانانو د پاتې کېدو وړاندیز پاکستاني چارواکو ته کړی دی. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې هغو افغانانو ته چې له پاکستاني میرمنو سره ودونه کړي او یا نور مهم کارونه په دغه هیواد کې پاتې دي د زیاتې مودې ویزې ورکړی شي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي تمه د پاکستاني چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې په دغه هیواد کې د زینو افغانانو اوږدمهاله اوسېدو ته زمينه برابرېږي. ښاغلی زاخلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانان دي چې له پاکستاني میرمنو سره وادونه کړي او یا د زده کړو او پانګونو په څیر مهم کارونه پاتې دي.
هغه افغانان چې دلته جایدادونه لري، هغه چې دلته کاروبار او بزنسونه او پانګې لري، او درې به کټګوري هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په دویم او درېیم سن نو په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي یو. په دې باندې توافق شوی دی هغه ښځې چې پاکستانی دی مومن افغانان دی مومن ته 15 کلنی ویزه په شروع کې ورکول کیږي. نو دغه ټول یو بسته ده وړاندیزونه ده د اوس د پاکستان د کابینې سره د موږ مې دا دی چې پراتونکي یو یا دوه نه یو کې په دې باندې به فیصله وشي.
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د صادرولو تمه کوي چې یو شمېر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه، کورنۍ، میرمنې او بچیان پاتې دي. تیرونه یو شمیر پاکستانی میرمنو چې له افغانانو سره وادونه کړي په پیښور کې اعتراض وکړ چې حکومت یې خوندان په زور ایستلی دي. د پیښور یوې اوسیدونکي شمیم ازادي راډیو ته وویل حکومت یې افغان خوند په زور ایستلی او دا اوس له خپلو بچیانو سره یوازې پاتې ده.
خوند نه مې بادر نوم دی، دوی اوس په تورخم باندې بادر پاس کړي دي. نو موږ ته ماشومان پاتې دي، ځینې ماشومان یې ځان سره بولې دي. نو موږ ته لکه کرای کورونه دي، موږ ته ډېر زیات تکلیف ته ډېر زیات مسله ده. مهرباني دی وکړي کاغه پرویز خټک ته، کاغه راحیل شریف ته، کامیان او شریف
د پیښور یو بل اوسیدونکی نسیمه چې افغان خاوند پاکستانی پولیسو ریپورت کړی په پاکستانی چارواکو سخت انتقاد کوي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
راشي شربت ګولي سره کم دغه شو هغه ملک باچا خه په احترام سره بوتلله او زمونږ نمک زمونږ د باچیان چې دی دا کم د وزیر اعلی ګاندي دی زمونږ د پښتنو استلار نه جوړی.
د نسیمې شپږ لوڼې او زامن دي او شپږ میاشتې کېږي چې خاوند یې په زوره له پاکستانه ایستل شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لک افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې ډله کې ډېر شمېر داسې کسان هم شته چې په زور ایستل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیا د جبري ایستلو مسله ردوي او وایي ټول نارجستر شوي افغانان به ثبتېږي او له ثبت وروسته به خپل هیواد ته واستول شي. په پاکستان کې د افغانانو څو لسیزې کډوالۍ تر ډېره ګډ ټولنیز او فرهنګي دودونه او ارزښتونه دومره سره نږدې کړي چې د جبري ایستلو په څیر هر ډول مسایل او بې پامۍ به لسګونه نورې ستونزې وزېږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت لس بجې او دولس دقیقې شوې. د قبایلي سیمو یو شمېر مشران وایي پاکستان حق نه لري چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو د میشتو خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزې غوښتنه وکړي. د پاکستان دان ورځپاڼې د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي چې د جنوري میاشتې له 1 دېرشمې به افغانستان ته پر تلونکو قبایلو ویزې جبري کړي. له بلې خوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي قبایل د پخوا په څیر اوس هم افغانستان ته بې ویزې آزاد تګ راتګ کولی شي. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د قبایلی سیمو مشران وایي د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه د پخوا په شان سم کولی شي په ازادانه توګه تګ راتګ وکړي او پاکستان د حق نه لري چې له دوی څخه د ویزې غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سوړوالي وروسته پاکستان خپل خاورې ته د افغانانو ورتګ په ویزې مشروط کړ او اوس یې ویلي چې د قبایلی سیمو میشت کسان هم باید افغانستان ته د تګ پر مهال ویزه ولري. د پکتیکا ولایت د انګور اډې د سرحدي سیمې یو تن قومي مشر حاجی قدرت الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅ کله به پاکستان ونه شي کړی چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه سره جلا کړي او یا هم له دوی څخه د تګ راتګ پر مهال اسناد وغواړي.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته ازادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کاوه دغه چې به کاوه خو دا اوس اقدام چې ته کړی دی د دغه موږ کلک مخالف یو. په هېڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې دغه کار په موږ باندې عملي کله نه شي کولای چې دای ورڅخه اسناد وغواړي.
حاجي قدرت الله وایي که چېرې پاکستان له خپل دغه اقدام لاس په سر نشي نو د دواړو خواوو د پرتو قومونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1947 میلادي کال راهیسې چې پاکستان رامنځته شوی د کرخې دواړو خواوو ته پراته قومونه د یو کارت په وسیله دواړو خواوو ته ازادانه تګ راتګ کوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل دی چې پاکستان د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو د ویزو د اجباري کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې هیڅ ډول مقررات نه دي وضع کړي او دا چې پاکستان څه تغیرات رامنځته کوي د هغه هیواد کار دی.
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره یو بل ته ځي او راځي او افغانستان حکومت د دوی د تګ راتګ مخه نه نیسي.
بل پلو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي پاکستان غواړي د دغه سي حرکتونو لاره د ډیورن کرخي رسمي کولو ته لار هواره کړي.
پاکستان د حرکتونو لارې نه غواړي په یو ډول د ډیورند کرښې د پېژنګلو رسمي پېژنګلو لپاره لاره برابره کړي.
دی وایي د قبایلو چارو وزارت ته پکار ده چې قبایلو ته د کارتونو د ویش لړۍ چټک کړي او د ډیورند دواړو خواوو پرتو قومونو د ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
د افغان پاک ولسی تړون مشران وایي د کرښې د دواړو خواوو د ولسونو له یو بل سره د نږدې کولو لپاره په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر جرګو او کلتوري میلو د جوړولو تابع کړی ده. دوی د دغه پلان د عملي کولو لپاره د دواړو هیوادونو د کارپوهانو کمیټې هم جوړې کړې دي. نور تفصیل د شاهین بنیر په راپور کې.
تیرونه د پاک افغان پیپلز فورم په مشرۍ د کارپوهانو او مدني ټولنو د غړو یو پلاوی جلال آباد او کابل ته سفر وکړ او هلته د افغانستان د ولسی او سیاسي مشرانو سره د کرخې دواړو خواوو ولسونو په ستونزو بحثونه وکړل. د پاک افغان پیپلز فورم مشر علمزیب خانوایی په دې سفر کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون د مدني ټولنو د غړو لیکوالانو او قومي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل او د دواړو هیوادونو د ولسونو یو بل ته د رانږدې کولو لپاره ځینې کمیټې هم جوړې کړې. نوموړې زیاتوي
او بل چکنو مدنی ٹولنو شبہ دے دریو کی منگا کنیٹا جوڑے کی فارمیلٹی جا چون کی دا جوالو غالو نا یوم دا کسانو مارسل جدا با پدے بانی ورکنگ گروپ کی ورکنگ کمیٹی کی جدا با پکار سل یو تنگ تینک منگا دیکھ رہا چا چا تنگ تینک کی منگا وکسان دا پاکستان دا غالی نا او وکسان دا پاکستان دا غالی نا دا با پاکستان ناس کی او دا با چکنو ملتا پلیننگ کی ملتا با دیزائننگ کی.
په افغانستان کې د پاک افغان ولسی تړون یو مشر اکبر جان فولاد وایي چې د دواړو ریاستونو ترمنځ سیاستونو او بهرنی مداخلت د کرخي دواړو خواوو ولسونو ته ډیر تاوان رسولې دي. اوس وخت راغلی دی چې د ولسونو د امن او پرمختیا لپاره یو بل سره خبرو اترو او جرګو ته کینی.
ډیورنډ دواړو غاړو ته یو قوم یو ولس چې د وینې لحاظا او د ژبې لحاظا د فرهنګ او د مذهب لحاظا ټول یو شی دي، خپلوۍ سره لري، د ترو زمان او د اکا زمان یې غاړې دی غاړې اوسېږي. نو د دوی لپاره ډېره اړینه ده چې د سولې لپاره ګډ کار وکړي، ځکه چې دوی یو کورنۍ ده او دغه کورنۍ نن په ډېر مصیبت کې د لر او بر دواړه په مصیبت کې ژوند کوي، د جګړې د لاسه کړېږي او دغه غلط سیاستونه چې په روان دي د ټولو باید دوی ورکوي. بنان اوس مدني ټولنه، ولسونه، قومي مشران، دینی علما ټول باید په ګډه د لپاره کار وکړي.
د سیاسي او ولسي چارو پوه او د دې پلاوي یو غړي ډاکټر شاه جهان خان اویل د دواړو حکومتونو ترمنځ په یو شمېر معاملو اختلاف شته، خو کو دواړه هیوادونه د اقتصاد د ودې لپاره کار تملا وتړي نو اړیکې به هم خوشي او د خلکو د ژوند ښه کېدو سره به د سیاسي ستونزو د هواري لارې هم راوځي. نوموړې نور وایي
یورپ ته وګوره، د یو بل سره شنې دي کړي، سوره یو بل وجلې ده، کنه بھارت جنگ عظیم ده هلته نه شروع شوی ده. خو چې خبره اقتصاد ته راغله نو دا ډېر یو پاسپورټ لري، دغه د یو کرنسی لري، ټول باندې په اقتصاد باندې چې د پېښور یو تجار چې وي هغه فائده په کابل کې وي، د کابل هغه په نوخار کې وي، د کندهار سړي فائده په کوټه په شین کې وي. موږ به داسې په اقتصاد کې یو بل سره وتړلی شو، زما فائده چې ده نو هغه ستا فائده ده او ستا فائده زما فائده ده، نو بیا به ولې یو بل کورونه به ورانوو یا به یو بل ته بد ګورو.
په کابل او جلال آباد کې شو غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې راتلونکو سو میاشتو کې به د لوبو دیوی میلې په ګډون د نوموړي ولسی شاعر ملنګ جان په قبر یو قامی مشاعره کولی شي. دې سره سره به په سوات کې د افغان کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت یو میله هم کیږي چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی پکې د ګډون ژمنه کړې ده.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت لس بجې او نولس دقیقې دي. وسم اجمل تورمن راته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو سره لیکلي
کابل چا پرسپانو پخپلو نننیو گنو کې د دایشتلې د فعالیتونو او پټړاوی د کورنۍ او بهرنۍ اندېښنو پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه خپل د سر په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په حواله لیکلي، دایشتلې په کونړ کې ځان ته خلک جذبوي او د غړلې ننګرهار او لوګر ته د فعالیتونو لپاره هم خپل کسان استولي دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د غړي حاجی سخی مشواڼي د خوړې لیکل شوی چې مرکزی حکومت باید وضعیت ته جدي پام واړوي. ویسا په خپل دغه مطلب کې ولسی جرګې د یو بل غړي عارف رحماني د خولې لیکلي چې داعش په جنگي تجهیزاتو سره په زابل ولایت کې فعالیتونه پیل کړي او ډېری ولسوالۍ هم په دغه ولایت کې د دوی په واک کې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل نننۍ ګڼه کې لیکلي، وروسته تر هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح شوې، د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې دا یوازې یو رسنیز بحث دی. د اصلاح په دغه مطلب کې ازادي راډیو سره د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د مرکې په حواله راغلي، افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې په شمال کې د داعش له جنډو سره نه دي مخامخ شوي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان له پولو بهر د داعش د فعالیتونو پاړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د هالند استخباراتي ادارې ویلي داعش په اروپا کې د لویو بریدونو پلان لري او غواړي لوی هدفونه په نښه کړي. په مطلب کې راغلي کڅه هم یادې ادارې د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي داعش ډله په دې وروستیو کې له خپلو غړو غواړي چې سوریا او عراق پرېږدي او اروپا ته مخه کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د هالند د ملي امنیت او همغږۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې اوس مهال په اروپا کې د داعش شپیتو تر اویا وسلوال شته چې بریدونو ته په چمتووالي بوخت دي.
تاسو زموږ شاخ له ازادي راډیو اوریدلې خبرونه په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. ځینې سوداګر شزي شکایت کوي چې یو لړ ستونزې د دوی د سوداګري او تولیدي چارو په وړاندې خنډونه جوړوي. دغه شزو په کابل کې پرون د تشبث د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړشو مراسمو کې له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته توجه وکړي. په دې اړه د عبادالله حنانزی راپور واورئ.
د سوداګریزو موادو لپاره د بازار نشټوالی، ناامنی، مالی سرچینو ته نه لاسرسی، تبعیض، منفی ذهنیتونه او د تجربه او مسلکي مهارتونو نه درلودل هغه ستونزې دي چې افغان سوداګر خزي ورته ګوته نیسي. یو شمیر سوداګرو خزو د شنبه پر ورځ په کابل کې د تشبث د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ویل چې د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورته لا تر اوسه پام نه دی کړی. یوې سوداګرې خزی سیما رضایی د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما په باور د سوداګرو ښځو ستونزه دا ده، د مثال په ډول هغه څه چې سوداګرې ښځې تولیدوي دولت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي او د دغو ښځو لپاره یو مناسب ځای وټاکي تر څو وکولای شي چې ښه ګټه ترلاسه کړي او په دغه برخه کې زیاته همکاري ولري تر څو ښځې وتوانېږي چې د نارینه په شان پر خپلو پښو ودرېږي.
اغلی رضایی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ستونزو ته یې رسیدګي وکړي او د نندارتونونو د جوړولو له لارې د ښځو تولیدي توکو او صنایعو ته د پرمختګ زمینه برابره کړي. متشبثو ښځو هم همداراز ویل چې په ټولنه کې د ناسمو عناناتو او رواجونو څخه رنځوړي او په ډیرو مواردو کې خپلو جایدادونو ته د نه لاسرسي له امله یې د سوداګرۍ د پرمختګ مخه نیول شوې. د ښځو د چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1300 افغان ښځې د پانګونې جوازونه لري او 1300 خصوصي شرکتونه د ښځو له لوري رهبري کیږي او همداراز 10000 ښځې په وړو او لویو سوداګریزو کارونو کې بوختې دي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د سوداګرو ښځو ستونزې تاییدوي او وایي چې د دغه وزارت له لوري د سوداګرو ښځو د کارونو د خوالي په برخه کې ډیر څه شوي خو کافي نه دي او نور جدي اقدامات هم باید وشي.
وزارت امور زنان
د شوزو چارو وزارت د بیلابیلو پروګرامونو لاله د شوزو د ظرفیت لوړولو او اقتصادي توانمندۍ لپاره هڅه کوي، خو دغه فعالیتونه چې سوي کافي نه دي او اړوندې ادارې باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملی کړي څو سوداګري شزې وتوانېږي چې د خپلو تولیداتو د ودی او نور اړتیا وړ برخو کې بوخت شي.
د ښځو چارو وزیر همداراز ژمنه وکړه چې د سوداګرو ښځو ستونزې به د کابینې په غونډه کې هم مطرح کړي او له دې لارې به یې ولسمشر ته هم ورسوي. په ورته وخت کې د ولسمشر میرمن رولا غنی چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، د سوداګرو ښځو پرمختګ یې د کورنیو او ټولنې لپاره ګټه وروباله او ټینګار یې وکړ چې له ټولو سوداګرو ښځو څخه به ملاتړ کوي.
آزادي رادیو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیشنه شي چې اوس هم په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری شته. د دې کمیسیون مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون ته ژمن دی او باید په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او هم لا هم کم عمره سرتیری لیدل کیږي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې سره له دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون اصولو ته ژمن دی، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره لیدل کیږي. د دې کمیسیون د مرکزي دفتر غړي عبدالله عابد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د اندېښنې پیدا شوې چې د امنیتي ځواکونو لیکې په بشپړه توګه له کم عمرو څخه پاکې شوي نه دي.
د جنگ قوانین بشپړ صراحت لري چې د جنگونو په جریان کې ښکیل اړخونه باید زیاته هڅه وکړي چې په نښتو کې د ملکي خلکو او په تیره د ښځو او ماشومانو تلفات تر ډیره حد کم شي. سربیره پر دې په 1993 لمریز کال کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د شاملېدو د منع قانون هم تصویب شو چې کلک ضمانتونه پکې شوي، خو د دغو ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو په اړه د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکزی سیمو کې د دې کار مخه نیول شوی، خو په لیرې پرتو سیمو کې امکان لري چې ځینو کم عمره هلکانو د دولت په پلوۍ وسلې راخیستې وي.
زمونږ یو شمېر دوستان چې په لرې سیمو کې دي وایي چې درباکیانو په لیکو کې دا ډول موضوعګان شته او دا ستونزه لیدل شوي او ځینو هلکانو وسلې اخیستې دي چې درباکیانو په لیکو کې دي.
د کندوز ځینې اوسېدونکي تاییدوي چې په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری موجود دي. د نوروز په نامه د کندوز ښار یوه اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله ما څار لسو کالو تر پنځه لسو کالو ما داسې ماشومان لیدلي چې په اردو کې یا په قطعاتو کې په نظامي بخش کې وظیفه اجرا کړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
افراد زیر سن د نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پولیس ما
در... کم عمره افراد د ټول هیواد په امنیتی ځواکونو او په تیره په پولیسو کې یو تن هم نه لرو. تیر کال او سږ کال موږ یو ارزیابي وکړه، پوخا موجود وو، خو سږ کال د هیواد په وسیمه کې هم داسې افراد نه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسسه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې ناامنی او وسلوال اغلاوې زیاتې شوې دي، خو د کندوز والی خلکو ته ټاټ ورکوي. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه راپور رسولی.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې نامنۍ او وسلوال اغلاوې ډېرې شوې دي او د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې بولي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال خلک له کندوز ښار څخه ولسوالیو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی، ځکه له مرکز څخه ولسوالیو ته د لارو په اوږدو کې وسلوال مخالفان شتون لري.
او داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او تعداد تروریستانو کچه زیاته شوې ده چې ټولو خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي او تعداد خلک زیات په تشویش کې دي.
د کندوز په ټولو ولسوالیو کې لکه د اوس نامنۍ ډېرې دي که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. یعنی بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګوټلې ګامونه پورته کړي څو د خلکو اندېښنې او ستونزې رفع شي. د کندوز سیمه ییز چارواکو د طالبانو پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. طالبان یوازې له ښار څخه وتلي، خو همدا اوس د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. بلخوا د کندوز والی اسدالله عمرخیل د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د ټولنې په خدمت کې دي او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې او ننګونې جوړې کړي.
دښمن در ولایت قندوز غیر ازی کې اینجا بریازوا یک
دښمن په کندز کې هیڅ هم کولای نشي او کندز به د هغوی په ګورستان تبدیل کړو او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. موږ او امنیتي ځواکونه د خلکو په خدمت کې یو او هیڅوک هم د خلکو پر وړاندې ستونزې نشي جوړولی. د یادولو وړ ده د دې ولایت اوسیدونکي وایي سره له دې چې اوس مهال د کندز ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو په دې ورستیو کې د ښار دننه د خپل سرو وسلوالو شتون هم زیات شوی دی او له کبله یې په ښار کې د وسلوالو غلاوو، د کورونو غلاوو او د قتلونو کچه هم لوړه شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس چې 10:30 دي توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسي وړاندې کوي.
د ناټو سازمان د سرمنشي مرستیال ویلي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې بې ساري دي. وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. د داعش اسلامي دولت د وسلوالې سختري زډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په یو افغان مدني فعال میرویس عمرخیل پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوې او ټپي شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د آسیا پسیفیک غونډې په څنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د دې لایحې له مخې کوم کسان چې د کم عمر نجونو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوي که چیرته ورسره واده وکړي پرې صادر شوي حکمونه لري کیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز په لندن کې دی وایي لک تر لږه 20 کسان د حکومت د هوایي حملو او توپخانې ډز له امله په حلب ښار کې وژل شوي دي. عراقي پوځیان د موسل ښار د بیانیولو د عملیاتو په جریان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. او د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د تیلو بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي.
د روانې خپرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه دراورو، بیا هم ژوند په شیبو کې او د غرس د شتو ځانګړې لړۍ نیمه نړۍ هم خبرو.
د ژوند رنګونه
نومي بابو اوس په پاکستان راغلو د کوړي نن نه خاص اکوړي کې پراته وښنه ونه کی نوم د سر سور شته نه ملاړه کوټه شته نه یو دیوال شته نه کشته نه بس اوس بزونه چې ته کوم مسلمان برابر نه میرا باندې چې په کوټه برا کی کو بیرانی
او کنه هم د پدښته کې پاتې کی
نوم د سدښته کې به واړو نه کدا دښته کې او بعد به یو او څوک به خنجاري دسی بعد دې څوک به دسی دی
اوس دغه موټر لاندې تاسو نه استي
اوس
کله موټر حرکت وکنه زوبلیږي
نو چې زوبلیږي نو څنګه به کولا برته کړی نو که لګو خوري ته خو ته لری پښ او کو نه نس لینو سچي
البته سوره دې دل پر راغلي
دا سوره دې پر راغله دا ته کې نس له پاسمر ور دا تر راغله واړو را سره دا ته کې نس
پاکستان کې وې په کور کې کوم کارونه کول
په کور کې مې ټول کارونه کول خټم کاوله وبم د غسله ورې دشتونه راوړلې سره وباني پیټو د لاسه دروند دی ګي د لاسه
بد ژوند د لاسه
بد ژوند د لاسه د دنیا سره نه بمو براشاله ول خا د ګرمې د لاسه نم کټو نه و نم پکې و نم کو نم بعد اپ د غسره زما کبه پراته و دی ګي با اوسه بای پته راځي د غسره زما کا وسري شګي
اوسې افغانستان تر غلی څومره خوشاله
خوشاله خو پدې چې خپل ملک مې ده خودونه خوشاله مې مې چې اوس په زده چا په کور نه نوځ په دغه خوشاله نه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مر
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا پگو ویدن کو سلام او نیکی ہیلی مینوالو د دغه لنډی پاوري دوه بمو په ذهن کې د یوې ناوي داسې انزور چې پر تندی یې ټیکا په پوزي پیزوان او لاسونه یې نکریزو سره کړی وي راتیر شوی وي. پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پس نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه د پوزي په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي، او په ولسي ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو.
بدنام دے وقت پیزوان دے خوشحالی گی وڈی و بابا لوڑی مخام دے نرے نرے باران وری گی.
درنگل دیکھو پیزوان د هغې ګڼې نوم دی چې پخوا به ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه. دا ګڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان به د لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته اوږې مې نشته، پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه چې سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري. یا له هغو څخه ګانی دي، په ګانو کې د پیزوان ده. پیزوان په یو خاص انداز خاکې به جوړېده. دغه پیزوان موږ تاسو په ولسي ادب کې په لنډیو کې په تېره په لنډیو کې بیخي زیات راغلی، لکه دا یوه لنډۍ چې ما تاسو ته وویلې. خو دغه پیزوان به اکثرا زموږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپین وزر یا نقری څخه جوړېده، ډیر ښایسته به و، او دا به معمولا غزمان نجون اچاوه، او حتی واده کار ښځو به هم اچاوه. نن سبا دغه ګانې یو څه محدودې شوي دي، نشته. ځینې خلکو به ساتلې وي، که یې ساتلې وي نو هغه موږ تاسو کولی شو چې البته پولیسی فولکلوری ادب کې د سنگار په برخه کې یو ځای ورکو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري. او دغه سیګانی دی په حقیقت کې چې دا لمنځنه زی یو کلاسیک او دایمي بڼه لري.
دا چې پیزوان له څه شي جوړېده، چا استعمالوه، اول یې اوس استعمال کم شوی، استاد زغم یې په اړه وایي.
نن سبا له زرو هم جوړوي، خو د خلکو لپاره استعمال ډیر محدود ده، دا ځکه چې هر څوک دا کار نشي کولی. ځینو ودونو کې مثلا ځینو خلکو چې اقتصاد ډیر ښه ده یا په شکل د اشکال و هغو د پیسې یا تجارت یا زمینه ور هغه لري کارونه لري، هغو د په ودونو کې اوس استعمالوي، حتی د زرو خولۍ استعمالوي، د زرو غاړکۍ دا خبرې خوڅه کوي چې نور شیان استعمالوي. خدا زمانگه دی خلق کل پاره دقیق کار محدود ده. پا پخواه وقت که کسه همچه پا جنوبی ولایتونو که دیر و مگر پا نور رسیمو که هم زخته زیاد ده، زکه خلقو دی لپاره اغا وقت آمادگی درلوده، او بل دا چه دی نقره استعمال زخته زیاد ده. او دا خبره دا چه زمانگه پا ولس که یعنی دا سنگار تو که زیاد نه استعمالیگی زکه پا زرگره کم پیدا کیگی، او پا ولیسی عدد که هم سیره یا سه خدای مکره لبرجستګي څخه راغورځېدلې ده.
د ننګرهار اوسېدونکو ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی مونږ آریایان یو دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چېرې مونږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې
پیزوانه کوڅه اوبه وڅښه سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړمه. د لوګر اوسېدونکی فرید نوښت هم په خپله سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویلې دغه رقم یو سبه و هغه به هم دوی درلودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډیر نه لیدل کیږي. نن سبا
ستاسو په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فلکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي، نو یو څه چې هلته ډیر مروج و کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوی به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلې د اوبو څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګېد د خلکو باور دا و چې دغه ناوی به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی همدغه باور ورسره ده.
د کابل اوسېدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگر توکو نیولی هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو، خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دی. او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دی، خو پخوا ډیر کاریدل او علاقمندان هم ډیر. پخوا به خلکو ډیر پیزوان خوښاوه، البته انجونو به ډیر پیزوان خوښاوه، خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضی نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې بچا غدم دی د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي او همغنه استفاده کیږي. خو شخصا ما خپل چلی دلی دی همدغه چې حلقي غوندې وي یا د کړي غوندې وي د پوزې منځني دیوال برخه کې دا بندیږي او بیلابیل رنگونه هم لري، خصوصا سور رنگ د پیزوان البته ډیر انجونی خوکه یو ډیر کاروي.
لدغه کړي ګیر شاپیرا کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي؟ اې دا سر زردی سپین زردی اوس پنه د سړي
البته خپل دا پیزوان هم د سرو زرو نه جوړیږي هم د سپین زرو نه جوړیږي او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دي د لپاره چې دا لا هم خپل شي. خو خپل دا کړه د سرو زرو او یا د سپین زرو نه
خپل دی وی خزي پتوګه. تاسو د پیزوان ګټه څه بولئ او تاوانونه څه دي؟
ګټه خو يم دا چې لا هم خپل خلکو ته ورکي او البته تاوان به همدا به چې ناراحت وي، ځکه د پوزې په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنې تبي خبر ده چې خلک به سره ناراحت وي او پوزه لک شاید خوګه هم شي. هم دا تاوان دا واغې ده.
د پیزوان پاره سا کوم لنډي کوم سروکه یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټپه مې زړه ته پتي حق لا غوړم هم درته وایم. پیزوان دی ما خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون.
اوریدونکو دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي، خو پیزوان هر ښځه پیژني، مګر داسې پیغلې هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلی هم نه دی. راځئ د دغه پیغلې کیسه واورو.
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم. تر اوسه پورې می کله پیزوان نه دی لیدلی، نه می استفاده کړی، خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده. او نتکی او پیزوان گانی معمولا د افغانی لباسو سره استعمالی کی او ډیر خایسته زیورات د امیرمنو لپاره خو ما کله پیزوان نه لیدلې
ولې دې نه استفاده کړې پیزوان
ځکه مې پیزوان نه چې نه د می استعمال کړې ځکه چې پیزوان اوس نسته ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې غوته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوک سره نږدې د بندیږي او د دې نه می استفاده هم کړې او د پیزوان هغه چې د پوزې په د مابین کې بندیږي دا مې کله نه لیدلې
قدر منه دوستانو کله ناکله معشوقې پر خپل یار هم غږ کوي او وایي پیزوان مې خوړو وبویې وړ په غم شریک لالیه نیسه ګودرونه او یا خو له زرګر شکایت کوي او وایي پیزوان په کور مکې جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډېرې فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولې چې له یادو توکو څخه یو هم پیزوان دی ځکه جګړو ډېرې خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمېر دودونه او فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن در تک په هیله نننې خبرونه په همدې ځای پات رسو کوم راډیو ته لیکونه رسول پته مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا 4
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ نننۍ خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کورتا د خسرګنۍ لخوا نه پریښودلو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. زه مسعودا نیازی یم. راځئ لومړی په د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کورتا له تک څخه محرومي شوې دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي. لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله. بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده.
زه واده شم زه بنم لرم د غې نه پسند بیا غې راته غوړو کې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یوه غې واده کړه. زه وخت په خانه کې وم دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه ده راوستلې. بیا چېرته د چا د یاد ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
قدرمنو اوریدونکو له بده مرغه په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي امر د هر کال په تیریدلو سره لوړیږي. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په ډیری مواردو کې خلک رایج دودونو رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي. په لورو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د حقوقو درناوی کوي. په دغو دودونو کې ګرنداسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي. اوس هم په بدو کې ورکول په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. په دغو ناسمو دودونو کې یو هم د خپل محارم او لوکورنو څخه د ښځو محرومول دي. دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندېږي. یو شکل چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد نوې پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي. همداسې د درس تعلیم او لکوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د خزینه غړو مخه نیول کیږي. دا ډول مخنیوي د شریعت او قانون لاړخه څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی را سره د حقوقي مسایلو کارپوه همیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سیدزاده او افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس. درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
او مننه، خیر یاست.
استاد حقمل، له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوئ؟ دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي؟ خاوند خسر او خواښې کولی شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي؟
ډېره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله بې وجه نه، په خپله یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، څه فکر کوئ کوم عوامل د دې باعث کیږي چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه ونه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي، د دې ځواب شی دی بالاخره انزوا ده. انزوا ته ځي، یوازی توب ته ځي. او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي د دې په سر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته حد اقل سهم یا برخه ور نکړي په دو تصامیمو کې.
مننه استادې. مولوی صاحب، را به شو تاسې ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي او یا یې د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات د ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یا وخزه حد اقل چې پر ډیر مشکل باندې که په کور کې کورنی مشکلات ولري، هغه د دې لاړخه چې یعنی د ماشومانو روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګاریږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس، کله رواني پلاوه دا موضوع وڅېړو، هغه مېرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کیږي، له رواني اړخه څه ډول اغیز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو پر اړه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپل مېرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ته پیدا کیږي، د ویر احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کېدل شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیز کوي، حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیز کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځ ته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هر شیبه ورټي، هر شیبه ملامت کوي، هر شیبه محدود کوي، هر شیبه ستونزه ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نشه، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپل ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي دغه ته رسېدل وکړي ممکن دي او کولی شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه استاد. استاد حقمل، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو دیرشمه ماده کې هم د اجباري انزوا په اړه یوه ماده راغلې، که د دغې مادې په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
پوراند د تاوتریخوالی د معنی د قانون یو درشمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د ښځو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالی باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقه حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاګل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند، چې ته دریو میاشتو اضافه باید نه وي، هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو اوس وینو چې په اکثریت کورانایو که د ښځې په مقابل کې هغه اعمال تر سره کوي چې هغه باعث دی ګرځي چې ښځه د خپل حقه حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېر آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي، هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
ډېره مننه. په پای کې بحث راټولو، بالاخره د داسې ناوړه دودونو د له منځه وړلو حل لارې څه دي؟ درنو مېلمنو، کولای شي په لنډو ټکو کې مو نظر سره شریک کړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو ستونزه زمان سره راغلي بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خپګان وي، نو هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت پر رڼا کې باغس کې نه کدورت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بله دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم و هیوادوال او خلکو ته، مسلمانان ورونو خویندو ته ورسي، تر څو دغه لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولی شي خپل نظر مو په لنډو ټکو کې راته ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه له خوا نه منځترازي او په کورنۍ کې منځترازي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورون ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډیره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه نه دا وختونه لري چې دوی درک کی اصلن. مونږ په کوم موقف کې چې واقع یاستو د دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخوردو کې، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مېند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي، په هر ځای کې سیاست دی، هر څوک سیاست دی، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کی.
درنو مېلمنو، تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې راغلي او په بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یوسې.
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلي وبخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
دستر گو بلا واخلمان تا دستر کو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما دادی تورلس پینا